السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی ستړي مشي زه به خادمیم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبري یا رکو راست پروګرام اوري
شنوندگان و بینندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام عرض میکنم احد عزیزاده هستم و خوشحال هستم که بازم در خدمت شما با خانم زیبا برنامه رکو راست میزبانی میکنیم البته ما این برنامه را به سفر وزیر خارجه ایران به افغانستان اختصاص دادیم.
بله قدرمن اوریدونکو، خبر ده چه د طالبانو د حکومت د بارنی چار وزارت ویلی دی چه د ایران خارجه وزیر سید عباس رخچی دی او هیئت سره نن د یکشنبه په ورځ کابل ته رسیدلې ده او د رسیدو سره سم د افغانستان په خارجه وزارت کې د امیر خان متقی سره کتلې دي او بیا په ارکه هم د زنو چارواکو سره کتلې دي. نن د سپین خبرې په پروګرام کې د امریکا د نوي حکومت د سیاست پر اړه کې د دې دوه ملکونو دوه اړخیز روابط راسپړو وګورو چې زمونږ دوه تنه کارپوهان څه نظریات لري او څه تحلیلونه کوي.
بله، ما از دو مهمان عزیز خود دعوت کردیم. بسیار زیاد تشکر که دعوت ما را قبول کردین، جناب وایس ناصری تحلیلگر امور سیاسی و جناب حکمت الله حکمت کارشناس سیاسی. ممنون از اینکه با ما هستین.
ممنون شما.
یک مثلا شما ما پیشتر آواز آزمایش کردیم، صدایتان هم میشنیم. مال خواهی انشاءالله درست میشنیم شما.
بله دارم، عزیز دستم سلا صدای شما را دارم.
تشکر.
سوال خوب در طولانه پسر که داوی چه د کوم ورځ نه چې طالبان په 2020 کې اگست کې کابل ته ورسېدل او قدرت یې ونیولو، د ایران او د طالبانو روابط داسې و چې بلاخره دوی مثلا خپل سفیران تبادله کړل په افغانستان کې، په ایران کې تجارتي روابط لري، تعاملات لري، یعنی ځنې ستونزې شته بیا هم، یعنی مثلا د اوبو مسله ده یا فسکه سرحد کې وي، د هغه موضوع ده، د دیوال مسله ده چې دوی پاغې باندې هم هغه خبرونه راغلي مګر نشر کړي دي، یعنی هم ځنې مسلې شته او هم ښه روابط لري په خپلو کې. اولین ځل د ایران یو خارجه وزیر افغانستان ته سفر کوي، ځینې مسلې راغلي دي چې دغه دوه خواوې به په دغو دغو مسایلو وغږېږي. نور نه پوهیږو چې اصلي هدف به د دې سفر څه وي، دوی په څه شي باندې غږېږي. نو سوال به راځي کو حکمت صاحب ته، کله سری صاحب ته څه وایي؟
میشه که از حکمت صاحب شروع کنیم و دسته بریم
ناصری صاحب؟ بخنه غوارم دستی تاسی درازو د حکمت صاحب نظره و لارو. حکمت صاحب میره بانیو که
دیره منه نسلامونو درنش تاسو تا عزیزاده صاحب تا استاسو میلمان ناصری صاحب تا از ما پا باور بندی چه د ایران او افغانستان د ننمی حاکمانو اړیکی د ضرورت اړیکی دی، په دې معنی چې دا دواړه حکومتونه د نړیوالو بندیزونو سره مخ دي، تر ډیری کچ پوری د امریکا د سیاستونو په مخالفت کې واقع دي، او دوی کله کله ځینې مسائل د همدغه ضرورتونو په اساس باندې د تفاهم د لارې څخه حلوي. هغه شپږ موضوعات چې د وزیر خارجه په سفر کې په ظاهر کې ورته اشاره شوې ده تر ډیره پوری مهم دي، دوی بحث باندې کړی دي. نن یې د ملا حسن اخوند سره هم په لیدنو کې دا خبره وکوله. ولې مهمه برخه د دې لیدنې یا د دې سفر دا ده چې په امریکا کې د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره ایران او قسمن افغانستان ځانونه بیا هم د یو فشار سره مخامخ بولي. د دغه سي فشار د مقابلې لپاره دغه دوه گاونډي حکومتونه غواړي چې په راتلونکي امادګي ولري. هغه فضا چې په 2001 کې ایران د امریکایانو سره په همکاري درلودل او د طالبانو مخکنی حاکمیت یې راوپرځولې، نن هغه فضا نه ده. ایرانیان برعکس د اسلامي امارت چارواکو ته د اطمینان ورکوي چې که پر تاسو باندې فشارونه راځي، امریکا ستاسو په مخالفت درېږي، موږ به ستاسو سره ملګرتیا کوو. د پردې تر شا دا ډیره مهمه خبر ده. د دې ترڅنګ د اوبو ستونزه د دوی ترمنځ دوامدار سره ده، ولې د اوبو ستونزه زه فکر کوم چې د خبرو د لارې څخه دوی حلولای شي. سرحدي ستونزه ده، د مخدره موادو ستونزه ده. مهمه خبره ده د په سفر کې دا ول چې اسلامي امارت د دوی څخه د خپل امنیتي ځواکونو د روزنې او د تقویه خبره کړې ده چې دا په حقیقت کې نه وي د دوی په سیاست کې. و به ګورو چې تر څو کم ځای پورې دا پرمختګ مخ ته تللی شي.
ممنون جناب حکمت صاحب. ناصری صاحب به شما برمیگردیم. آقای حکمت یاد کردن که احتمال از این است که این دو کشور در حالت فعلی تغییر در امریکا هر دو کشور زیر فشار خود احساس میکنن. آیا رفتن وزیر خارجه یا اولین وزیر خارجه ایران به افغانستان زیادتر سر از این موضوع خواد تمرکز کنه که موقف خود با یا موقف مشترکشان در برابر امریکا واضح تر بسازن، و یا ای که رابط ذات البینی که مطور که ذکر شده دیگه مسائل مثل او سرحد و مهاجرین و اعدام ها و اینا خواد باشه؟ این تفاوتش باشه. بفرمایید.
خواهش میکنم. با عرض سلام ادب و اظهار سپاس میتونم جناب عزیزاده صاحب گرامی خدمت حضور شما و بانو خادم گرامی و آقای حکمت همکاران تخنیکیتان و بیننده‌های خوبتان. سفر آقای هراقچی در نظر داشت تحولات اخیر منطقه در خاورمیانه و شکست‌های ایران و مشکلات بسیار عظیم سیاسی، نظامی، امنیتی که ایران به او روبرو شده و همچنان آمدن دوباره ترامپ به قدرت و مخصوصا رشد همکاری های طالب ها با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و یک نوع دوری طالب ها فعلا از قطر و پیوستن به جبهه عربستان و امارات و بازی های پیچیده که در منطقه جریان داره، عراقچی را مجبور به این ساخت که برای چند ساعت فقط بیاید و عامل پیام باشد که به طالب ها مسائل آب و مسائل مهاجرین اینا اصلا و ارزشی و زور را نداشت که آقای عراقچی بیاید و این بحث ها را شروع کنه، بخاطر که این مسائل تکراری هست و کدام موضوع بسیار حیاتی برای ایران نیست. مهمترین موضوع امنیتی هست. تهدید است که ایالات متحده آمریکا ایران کرد و گفت که اگر اینا مسائل سلاح هسته‌ای خود با رضایت خاطر میتونن به حساب کنار بگذارن و یا تیارهای اسرائیل به دادشان خواهد رسید. تهدیدهایی هست که شاید میدان جنگ و کشمکش و خونریزی های بعدی ایران باشه و ایران از عقب جبهه خود از قرائت تند طالب ها، از مخالفت های فکری و مذهبی و سیاسی که با طالب ها داشتن مطمئن نیستند و میخواید که حداقل برای اونا بگوید که شما در بازی مخالفت و مخاصمت با ما شامل نشین که ما در این مدت با شما بشکست و نریخت یک سیاست را پیش گرفتیم. موضوع شناسایی طالبان مطرح نبود. موضوع از این که یک مقام ارشد بلندپایه ایران آمد و برای طالبان مشروعیت بخشید مطرح نبود، بلکه مشکلات کلانی که پیش پای ایران ماندگی هست و تحولات هفته های آینده او را شاید ثابت بسازه. ایران خواست تا و رهبران طالبان پیام مقامات جمهوری اسلامی ایران بگویند که در میدان جنگ و مخالفت شما با ما به حساب طرف نشین که باز مشکلاتی برای شما هم شاید ایجاد شد. فقط پیام آقای عراقچی برای طالب ها مسائل امنیتی بود، دیگه مسائل اقتصادی و آب و گندم و آرد اینا بحثایی نبود که اینا ارزش سفر آقای عراقچی رو داشته.
درست. دینا مننه تاسی نویس نصری سیب. محترم دکتر سیب، تاسی سی فکر کوی دمده خبرونو پلار که چی سبایی نشد شویدی طالبانو در خارجه وزارت یا مامور لخری دست ویلشی بیدی زاکر جلالی چه آقا وی چه در عراق چی پس سفر بانده دی دوارو هوادونو علی که کولشی یو نیوی پراو تا داخل شی دای و جمله دلتا او ناصری سه دیر تکی بیان کرل دیر خطی که بیان کرل چه پسی ما که دا کمر لوبا چه روانه دا نیوی لوبا دی پا خاطر بانده ایران د ایران خارجه وزیر شتله ده صرف دا غوړي چې دوی ته وایي چې ګورستاسې د پاموي په سیمه کې دغه حال روان دی چې تاسې به زمونږ او د امریکا ترمنځ چې شخړه او جنجال وي نه داخلیږي. ته فکر کوي چې طالبان به دا خبره ومني او کچېرې دوی دواړه سره همداسې وي دوی څه کولی شي په دې منطقه کې کچېرې امریکا غواړي چې ایران ته د امنیتي مسایلو په برخه کې مشکل پېښ کړي یا هغوی خبر ونه مني مشکلات پېښ شي؟
زما خپل تحلیل دا دی چې لکه ایران چې تشویش لري، افغانستان هم تشویش لري د امریکا د دخالت څخه. دغه نن تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر خبرې په ډېرې بې شرمۍ سره واورېدلې چې ولموږ به هغه انعام چې پر بن لادن مو یې شوی پر طالبانو پر مشرانو به ډیر کې شو هغه امریکا چې شرم نه لري د افغانستان څخه وتښتې د جمهوریت یې سقوط کړی میدانونه وو تیارې پرې شو ولې ولاړله اوس بیا داسې تهدیدامیز خبرې کوي طالبانو ته دا سور چې راغلی د پردې تر شا تر ځای پورې چې زه معلومات لرم اړیکې مې نیولې دي ډېر څه مطرح دي د طالبانو د ایران د حکومت ترمنځ د دخالت په صورت کې کېدای شي چې دا دوه هیوادونه یو د بل سره پوځي همکاري زیاته کړي په دې معنا هغه پرمختللی تخنیک چې ایران په اختیار لري کېدای شي چې افغانستان تر یرغل لاندې راځي بیا امریکا دخالت کوي دوی په اختیار کې ورته ورکړي بل موضوع چې د پښیمه کې د داعش موضوع امریکایانو بیا پر هغه باندې د بایدن په وخت کې لا سرمایه گذاری کړي ول د پاکستان د پوز په سلسله باندې د دې څخه افغانان یا د افغانستان اسلامي امارات ډیر ویر لري ایران د پخات خو ویر درلودل په دغه اړوند باندې هم دوی د ګډ کار د فار په وخت چې د خپل امنیتی ځواکونو د روزنی خبره کوي یو برخه دا د چې دوی باید د داعش په وړاندې باندې د ایران تخنیک او امکانات افغانانو ته په اختیار کې ورته ورکړي بناً زما په باور باندې چې د امریکا پوځي استخباراتي دخالت په دې سیمه کې دغه هیوادونه حکومتونه لکه د افغانستان وسنۍ چارواکي او د ایران دا نور هم سره نږدې کوي ولی دا مه هیروي چې افغانستان خپل ځان ته سیاست لري دا هغه سیاست چې اوس د طالبانو دی هغه اقتصادي سیاست دی هغه څه ډیر پوری د دخالت سیاست نه دی مګر کېدای شي د پوځي سناریو درامخته کېدو سره دا سیاستونه تغیر ومومي پر ځای اشاره ول چې ایران تر فشارونو لاندې دی په سیمه کې په نړیواله کچه باندې یادای شي چې طالبان وسیله وګرځي چې د ایران مناسبات د نور نړۍ سره د هغه جملې څخه د عربي هیوادونو د سعودي او د اماراتو د نور سره نور هم سره رانږدې کې د بل لور څخه تاسو ویني چې په دې سیمه کې یو ډول ائتلاف موجود دی په پټه باندې چین روس منځنۍ آسیا ایران قسمه حتی هندستان د دې هڅه کې دي چې دا سیمه نور د امنۍ د لپاره سره یو موټی کې او طالبان په دې کې تقریبا مرکزی رول لوبوي هغه څه چې طالبان اړتیا لري هغه دا دي چې د دوی نړیوال مشروعیت د دوی د تجارت د وتل دي د دوی اقتصادي ملاتړ دي اوس تر ډیره پورې د شاغلي ترامپ په پالیسی پورې اړه لري چې لکه خپل شعار چې د تاکونو په وخت ورکړی ول چې دای په کشمکشونه جګړې ستونزې راکموي که په دغه سیاست مخته ولاړ شي بیا د ایران نفوس په افغانستان کې نور هم محدودیدلای شي او امریکایان به هلته د دوی په وړاندې باندې کېدای شي چې د مثبت سیاست په درلودلو سره نور هم وکولای شي چې خپل دریت تقویه کړي
مننه تاسو
ته
تشکر
جناب ناصری صاحب نظر شما هم د مورد می خواستم چیزی که جناب حکمت صاحب گفتن ولی در واقع با در نظر داشت یک خلایی که در روابط ظاهرا در روابط بین طالبا و پاکستان ایجاد شده کشمکش های بین دو طرف البته لفظی و بعض هم فیزیکی شما فکر میکنین که ایران در پای گرفتن یک نوع از رهبری در منطقه باشه که جای پاکستان هم پر بکنه و یک تعداد از کشورهای منطقه را با هم بر اساس فشار یک پیشتر یک مصاب یاد کردن یک جای بسازه و رهبری را به دست بگیره؟
ایران در موقعیت اقتصادی، سیاسی، امنیتی نیست که فعلا با شکست های عظیمی که در سوریه، در عراق، در لبنان و حتی رابطهش با روسیه و یمن تقریبا قطع شده میور مقاومت که ایران از او حمایت میکرد و به حساب همو افتخارش بود در هم شکسته و جنگ به سرحدات خود ایران رسیده و امروز موقعیت خود دولت ایران در حالت تدافعی قرار داره. مسئله رهبری و کسب رهبری و رقابت او موضوعات بود که 40 سال پیش شعارش هم میداد. امروز ایران در شکل تعرضی نیست بلکه شکل تدافعی قرار داره از هر نگاه و موضوعی که تهدیداتی که از افغانستان و ایران است به عین شکل عمو تهدیدات به پاکستان است، عمو تهدیدات به آسیای میانه و تمام کشورها است. ببینین در فرمات مسکو آخرین نشستی که بود سال گذشته یک ماده آمد در بند قطعنامه که از زیر ساختهای نظامی که توسط کشورهای خارج یا بیرون ساخته میشه و حمایت میشه ما انتقاد میکنیم و اظهار تشویش میکنیم. همین مسئله را در کنار مسائل رشد تروریسم و حمایتشان و حضورشان در افغانستان که در کنفرانس های شانگهای بار بار تکرار شد در فرمات مسکو ببینید همین مسئله، همین نقطه به اندازه مهم است که ایران، روسیه، چین در فرمات مسکو در کنار پاکستان و غیره نشستن و اظهار میکنن که زیر ساختهای نظامی که در افغانستان برای طالبان ساخته میشه توسط کشورهای ثالث مورد تشویش ما هست. بنابراین بازی بسیار پیچیده تر از اوست که ایران متحد طالب ها شود، بلکه ایران از طالب احساس خطر میکنه، پاکستان احساس خطر میکنه و بازی ایالات متحده امریکا هست. با قدرت رسیدن طالب بازی امریکا بود، سپردن قدرت برشان یک بازی بود و همون ترامپ که توافقنامه دوحه را امضا کرده امروز آمده و میخواهد که به حساب با همکاری طالب هم با پاداش گرفتن از همون توافقنامه و دوباره به قدرت رساندنشان در بازی های بزرگتره که مسائل امنیتی منطقه هست، مخصوصا مسئله سرنوشت ایران و دولت آخوندیش هست، آخرین میخ و تابوت ایران باید بنوازن و طالب در این بازی ملیشاهای بازی شونده امریکا هست و قسمی که نه مسکو حاضر به شناسایی طالب است، نه تهران است، نه دلی هست، نه پیکینگ است. همه ای کشورهایی که با طالب تعامل میکنن به اصطلاح این تعامل از روی مجبوریت است، از روی به حساب زیر کنترل داشتن وضعیت افغانستان است، به خاطر که افغانستان زیر کنترل طالب ها و صادر کننده تروریسم، افراطیت و خشونت و بی‌ثباتی. 5 قدرت بزرگ منطقه، 4 قدرت اتمی منطقه با بازی ایالات متحده امریکا مبدل شده و طالب خودش یک تهدید است و بنابراین تعامل این کشورها و دید و بادیدها نه به خاطر شناسایی و به رسمیت شناختن و به حساب اینا را تقدیر کردن و تمجید کردن است، بلکه میخواهند که او طالبی که عربی دست امریکا باشه از او جلوگیری کنند، به خاطر که طالب شمشیر است که میتونه به شکم هر یک از این کشورها فرود بیاید و از عقب و خنجر باشه که به منافع ملی و منافع امنیتی از این کشورها به حساب یک ضربه وارد
کنم. تشکر جناب ناصری سپس شما و حکمت سبت تحال. بیان که مشترکن به یک پیام گوش بتیم، بعد از او صحبت دنبال میکنیم.
هایل کاوشگری و جرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبري یا رکو راست پروګرام قدرمنو اوریدونکو مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري او بیا روس اساس غږ پروګرام کې خپل نظریات څرګندوي. نن موږ افغانستان ته د ایران د خارجه وزیر د سفر په حق لږیږو چې عراقچی افغانستان ته تللی دی، کابل کې د طالبانو سره کتلی دي، متقی سره او ملا حسن اخوند سره دوی په یو لړ مسایلو غږیدلی دي. خو دا مسلې همیش په دې تیرو 3 کلونو کې هم روانې وي او دوی سره لیدو کاته کول، خو دغسې یو لوړ رتبه مامور چې د ایران هلته تللی دی، په دې کې ډېر سوالونه دي هم اوریدونکو ته او هم موږ ته چې په دغه سی یو وخت کې چې ترامپ دغه شلم باندې دلته په امریکا کې د جمهوری ریاست لوړ وکړه او په کمپینونو کې هم ځینې سرګندونه کړې وې د ایران او د منطقې په هکله، موږ غواړو په دې باندې د خپل کارپوهانو نظر واخلو چې د دې سفر اصلي هدف لکه څنګه چې زمونږ محترم میلمه وویل چې د پردې شاته څه خبرې روانې دي، په دې باندې غواړو دوی نظریات واورو. حکمت الله حکمت صاحب او وایس ناصری صاحب په خبرونه کې دي، تاسو دوی تحلیلونه او نظریات اورئ. د ناصری صاحب په اجازه حکمت صاحب سره د سوال مطرح کوم چې سید چې د سوریې د حکومت د سقوط نه وروسته، د بشار الاسد حکومت د سقوط نه وروسته په منطقه کې د ایران ملاتړي وزبل شول، ایران ماته وخوړه کومه دفته پاره چې هلته ډلې تقویه کولی، او د منځنی ختیځ حالات د فلسطین او د اسرائیل مسله چې الته په خوشا دي ټول حالات ته وګورئ. لبنان هم چرن دوی ته چې وګوري تاسو دواړو د خبرو کړ چې ایران په داسې حالت کې نه دی چې مقاومت کی که مثلا د امریکای له خاطر فشار لاندې راځي، خو دوی غواړي چې د طالبانو سره لاس یو کی. طالبان په خپل پسډول یو موقف کړي چې دوی به وکړي شي د ایران سره په یو حالت کې یو شخړه په حالت کې کومک وکړي. ناصری صاحب یو مسلې ته اشاره وکړه، ویل چې ایران په سوریه کې او یمن کې ماته خوړلې ده او جنگ د ایران سرحد ته رسیدلې ده. دا څومره خطرناک جنگ دی، څومره به خطرناک وي، دي عواقب به سوي خصوصا افغانستان ته. حکمت صاحب،
دا سیمه اوس د منځنی ختیځ خرابې خو باندې یو داسې سیمه ده چې د لوی ابر قدرتونو د نوي سړې جګړې دګار ګرځېدلې، لکه په تیر کې چې د سړې جګړې ګرم دګار وګرځېدلې، او په همدې سیمه کې خصوصا د افغانستان په جغرافیا کې شوروي د غرب په وړاندې باندې ماته وخوړله، امپراتوري د منځه ولاړه. نن هم دغه تضادونه همداسې په شدت دي. تیر اونۍ د پوزیشکان سفر مسکو ته د پوتین سره لیدل او د ستراتیژیکو اړیکو قرارداد امضا کول دا د ایران د سیاست د تقوی په معنا ده. که امریکایان او اسرائیل وواړي چې ایران تر فوزی فشار لاندې او یا یرغل لاندې راولي، زما په باور باندې چې دا سیمه د اور و کومې تلویجه دا خطرناکه بازی ده. امریکایان باید پوسی چې امریکایان نور هغه قدرت نه لري چې یوګوسلاویا په دوژخ بدله کې لیبیا واخلي، اشغال کې ثروتونه چول کې، عراق واخلي، د منځه یوسي، سوریه اشغال کې، افغانستان اشغال کې. امریکا یا د ترامپ په وجود کې نجات مومي او یا د شوروي د امپراتوري غوندي ټوټه ټوټه کیږي، ځي د منځه څخه. ځکه نو زه باور لرم چې د ترامپ په نوي سیاست کې په دکتورین کې داسې څه چې هغه پر ایران باندې پوځي يرغل وي یا پر افغانستان باندې پوځي يرغل وي، داسې څه به ونه لري، ځای به ونه لري. د فشارونو سیاست، د اقتصادي بندیزونو سیاست تر ډیره پورې دوی کارابو دا کې دا چې وکړول سي، هم د ایران په وړاندې باندې، هم د افغانستان په وړاندې باندې. ځکه دغه دوه هیوادونه کوشش کوي چې خپل اقتصادي اړیکې دومره تقویه کړي چې بندیزونه نور هم باندې راځي، چې حد اقل د دوی د ژوند او د روزمره چارو د پاره دومره نوي چې دا ولوسونه د دغه حکومتونو په وړاندې باندې نور هم راو پاروي. راځو چې خبرې ته ځینی سازشونه په نړیواله کچه باندې د پردې تر شا کېږي. تاسو سوریه وویل، په سوریه کې د القاعده د رهبری نم کس د امریکا، روسیه، ترکیه، ایران، عربي هیوادونو په مستقیمه موافقه باندې قدرت ته ورسید. همدغه د القاعده د نهم مشر په مشرۍ باندې حکومت د امریکا پلاوی هم ورته ورزي، د اروپایانو د هم ورته ورزي، ښه اړیکې ورسره لري. په سیاست کې تور او سپین نشته، په سیاست کې دایمي دشمن او دایمي دوست نشته. نو که د القاعده سره اړیکې جوړولای شي امریکا، بیا د طالبانو سره ولې نشي جوړولای؟ حتی دغه ایران سره ولې نشي جوړولای؟ که چیرې نوې سیاست د امریکا په سیاست کې خلک انتظار لري چې هغه اقتصادي محور وي او د اړیکو وړتیاوي او د جنگونو راکمول وي، نو د څو نقطو مهار کول د امریکا د لپاره پرشتینی توګه باندې ډیپلوماټیک او اقتصادي بریا ده. د چین سره باید د تایوان داستان ختم کړي، د روسیې او د اوکراین داستان باید ختم شي، په منځنی ختیځ کې د اسرائیل او د وحشتونو مخنیوي باید ونیول شي، د فلسطینیانو د مظلومو ولسمو په وړاندې باندې، په افغانستان کې د ترهګری سره د مبارزې لپاره او د یو ملي حاکمیت رامنځته کولو لپاره د قطر پروسه باید بیا شروع شي. کوم څه چې امریکایان مکلف دي، چې د ترامپ په وخت کې له کومه چې عزیزاده صاحب اشاره ورته وکوله، شروع ولا بعد تکمیل شي. کدا سیاست تولار سو بیا نو ایران په دغه سیمه کې مثبت ځای درلودلای شي. بغیر له دې څخه ک ایران د خالد د سیاست څخه کار واخلي چې د افغانستان حکومت حمایه کې د یو بل گاونډي په وړاندې باندې یا د امریکا په وړاندې باندې، زما خپل باور دی کوم پیژندل چې زلرم طالبان د داسې سیاستونو قرباني نه کیږي. طالبان پوهیږي چې د امریکایانو سره اړیکې دوی ته څومره مهمه دي، څومره ستراتیژیک اهمیت لري، د امریکا سره په دوستی کې دوی خپل اقتصاد او نړیوال حیثیت وړ به ولای شي، ولی ایران هغه څه نشي ورکولای د طالبانو حاکمیت چې امریکایان او یا نور نړیواله برخورتونه ورکولای شي.
مننه حکمت صاحب. ناصری صاحب، در هر مذاکراتی که بین به سطح وزیرای خارجه حتی یا بالاتر صورت میگیره، یک چیز واضح است بر اساس منافع ملی و بعضا به حساب امتیازگیری از یکی دیگه میشه. شما پیشتر از نگرانی های امنیتی منطقوی یاد کردین، ایران نمیخواید که افغانستان همطور برای خود روان باشه، میخواید زیر نظر داشته باشه، رابط نزدیک باشه که به گفته شما از پشت خنجر نخوره. مثلا در مقابل چی؟ ایران در مقابل چی افغانستان زیر کنترل داشته باشد؟ چی گونه داره که مسائل تجارتی و مسائل پناهنده و به گفته شما خونه ها هست دیگه چی میتونه؟
ایران قدرت بزرگ اقتصادی منطقه هست، با وجود که زیر مشکلات کلان است، یک کشور دارنده، سیومین کشور دارنده نفت در جهان است و در اوپک قدرت کلان است. ایران از نظر تکنولوژی جنگی ثابت ساخت که با وجود تحریمایی که بوده حتی روسا را در جنگ اوکراین کمک کردن و به حساب از نظر ساختار نظامی و قدرت نظامی بزرگترین قدرت در منطقه است بعد از روسا. ایران قدرت هست و مقایسه افغانستان اگر ببینین ما شاید 50 بار از ایران که در تمام مناسبات ضعیفتر باشه. ایران میتونه به حساب به طالب ها مشروعیت بین‌المللی بده، اولین کشور باشه که اینا رو به رسمیت بشناسه و بگه که ما حمایت میکنیم، در کنار دیگه کشورها رو قناعت میدیم و یک اقدام دراماتیک باشه. ایران میتونه که در این قسمت بازی کنه، ولی رقابت های شدیدی که با کشورهای عربی داره و سوء تفاهماتی که هست و صدور انقلاب شیعیزمی که ایران میخواست صادر کنه و تهدیدهایی که به حساب کشورها را در 40 سال پیش میکرد، مخالفت های عمیق قرائت مذهبی میان ایران و طالب ها موجود است. در ابتدای حاکمیت دور اول طالب ها کشتار 8 دیپلمات ایرانی و کشتار یکاولنگ و کشتار مردم بیگناه در مزار و به حساب هم نسل کشی که طالب ها میکردن، حتی بعضی رهبران طالب ها فتوا میدادن که اهل تشیع مسلمان نیستن. بنان مشکلات کلان از نظر قرائت مذهبی و از نظر خواستگاه های فکری میان دو طرف موجود است و این تعصبات عمیق مذهبی و فکری باعث عدم اعتماد دو طرف است. ولی از نظر از اینکه اگر این دو قدرت با هم کنار بیاین، یعنی امریکا در پی دور نگاه داشتن تمام کشورهای اسلامی هست و چیزی را که پیشتر آقای حکمت گفت که آقای ترامپ علاقی برای مداخله نداره، امروز وزیر خارجه امریکا اعلان کرد که ما جایزه هایی را که به حساب سر رهبران طالبان هست بیشتر از جایزه که بر بن لادن گذاشته بودیم خواهیم گذاشت. یعنی زبان جنگ است، تهدید است و همچنان حرفایی که مسائلی که مسئله به حساب تحریم‌های بیشتر بر طالبان هست، قطع کمک‌ها هست و غیره و غیره، اینا متأسفانه ادبیات گفتاری دولت جدید ایالات متحده آمریکا نه تنها در جهت افغانستان بلکه با تمام جهان در تمام جهت‌ها متأسفانه شکلی است که همه جهان منتظر تحولات بعدی است که واقعا انکشاف اوضاع به کدام طرف میره. متأسفانه و بدبختانه در همه طور یک شرایط گنگ و پیچیده رهبران نظامی طالب‌ها مانند حقانی، مانند آقای وثیق، همون روزی که اعلان میشه که رهبر طالب‌ها به حساب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و حقوق بشر و غیره محکوم است و همچنان قاضی القضات شد، میبینیم که با وجود تحریم هایی که بر آقای سراج الدین حقانی و آقای وثیق است، این دو نفر سفر عاجل و امارات متحده عربی میکنن و با امیر متحده میبینن. بنابراین این بازی که بر رهبران طالبان تحریم ها وضع شده و تحریم های بیشتر وضع میشه هیچ ارزش نداره. اینا متاسفانه در بازی پیچیده که در منطقه جریان داره، بیشتر گفتم که در داد و ستد سیاسی و نظامی قرار دارن و طالب ها ملیشه هستن که میتونن بر هر کشوری که به اینا بیشتر به حساب امکانات تهیه کنه در خدمت از او باشن، در خدمت تا امریکا باشند، در خدمت روسا و چینایی ها باشند. بنابراین همه این کشورها میدانند که در افغانستان یک بازی پیچیده بعد از به قدرت رسیدن طالب جریان داره و بر جریان طالب ها و حرکت طالب ها و امارت اسلامی شان هیچ دولت منطقه و هیچ کشور اسلامی و غیر اسلامی اعتماد نداره و طالب ها متاسفانه هم توازن فکری ندارند و یک سیاست روشن و مدون ندارند. بنابراین اینا من حیث یک گروهی که در خدمت هر کس باشن قرار دارن و در تحولات بعدی، انکشافات بعدی منطقه و امنیتی منطقه نشان خواهد داد که به شکل دراماتیک طالب ها در کنار کی قرار می گیرن و به نفع کی در به حساب امو قلم و قدم خود
مننه مننه وایس نصری صاحب محترم کور ودان. دکتر صاحب حکمت الله حکمت، تاسو مخکې ویلی چې دا به د طالبانو په ګټه وي چې د امریکې سره همکاري ولري. تاسو دا خبره مخکې وکړه، د ایران او امریکې ترمنځ اصلي مسله د ډیر وخت راهیسې د دغه اتمي وسلو د انکشاف او د سنترفیوژونو د انکشاف مسله ده چې وایي باید تاسو بند کړئ، او هغه د نتانج اتمي اډه ده چې یو ځل پې هغه بی پیلوټه الوتکو هم برید وکړو تیر وخت که دغه مسله د ایران او بخې د ایران دا مسله که د امریکې سره حل شي، فکر کوي حل کیدونکې ده یو، او که چیرې حل شي فکر کوي د سیمه کې به دغه امنیتي تشویشونه رفع شي، خصوصا د هند او بخې پاکستان، افغانستان، ایران دغه مرکزی آسیا هیوادونو دغه منطقه کې چې تاسو مخکې ویلي چې دا خطرناکه بازی ده او ویلي چې دلته شاید جنگ پیښ شي، وایس نصری صاحب ویلي چې جنگ د ایران سرحد ته رسیدلی.
تر ډېره پورې دغه سیمه د دغې سیمې ولسونه حتی حکومتونه په خپله سیمه کې د جنگ پلوي نه ده. د نړۍ تاریخ یو ثبوت لري، هغه دا چې په اروپا کې، په آسیا کې جنگونه امریکایانو شروع کړي دي او د دوی د دې جنگونو څخه دوی تریلیونونه ډالر پیسې بلاندې کړي دي. د 1922 څخه چې امریکایانو پر جنگ باندې سرمایه گذاري کړې ده، په بیا په لومړۍ نړیواله جګړه کې، بیا په دومه نړیواله جګړه کې امریکایان اوس هم دغه پالیسۍ لري. هغه امریکایي کمپنۍ چې د لویو سلاو د کوچنیو سلاو تولید کوي، دا په حقیقت کې د یوې مافیایي حالکه په اختیار کې دي. دوی د جنگ د رامنځته کېدو پرته ګټه نسی کولای، ځکه نو دوی جنگونه جوړوي. دا جنگونه تر ډیره پوري استخباراتي وي. دغه اوس چې زه تاسو سره بحث کوم، د امریکا په مستقیم مصرف او پیسو باندې په افغازیا کې، په ګرجستان کې، په سلووینیا کې، په رومانیا کې، د امریکا په مستقیم دخالت د سی آی ای په مټو باندې مظاهری او د هغه ځای د حکومتونو در پرځولو سیاست جریان لري. همدغه یو څه چې امریکایانو په 2014 کال کې په اوکراین کې وکړل او د کودتا په سلسله یو حکومت رامنځته کړل. بنا ان که امریکایان وغواړي په دې سیمه کې د جګړې لپاره امریکایان وسایل لري، مګر دا مه هېروي چې نړۍ ډیر تغیر کړی دی. ما په یو بل بحث کې عزیزاده صاحب د بریکس غونډه ول، ما ویل چې د بریکس غونډه وزن لري، د ملګرو ملتونو منشي ورته ورځي. دا خبره ویل چې دا منشي نه دی معلوم چې وربسي، مګر په ماغه سهار باندې د ملګرو ملتونو منشي د بریکس غونډه ته ورغلل، الته وینا ورته وړاندې کړل. بنا ان نړۍ ویشل سوی ده، امریکا یکا تازه د میدان نه ده. امریکا نن پر ټولو مسایلو باندې د پیکړې صلاحیت د لاس اور کړی دی. د سړې جګړې را وروسته امریکایا دا صلاحیت درلودلی که چیرې خپل جنگي او وحشانه سیاستونه په اقتصادي او ډیپلوماټیک سیاستونو باندې بدل کړي وای. تاسو باور وکړئ د نړۍ هرې ګوښې ته چې ورځي، دغه اروپایانو سره ځکه شنم د سیاسيونو سره د امریکایانو څخه تر پزې پورې را رسیدلې دي چې جګړه د جګړې څخه پیسې ترلاسه کول، د نورو ثروتونو چورول، او بنا ان که امریکایان وغواړي د امریکایان د ایران په شاوخوا کې او یا د ایران د ګټو ضد د جګړې امکانات لري، مګر دا امکانات ډیر محدود شوي دي. کوم وخت چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات بریکس ته ورځي، د امریکایانو د پاپشاری سره سره دا معنا لري چې په منځني ختیځ کې د امریکایانو لپاره یوازینی ادرس چې پاتې دی هغه د اسرایلو حکومت دی. زما خپل باور دا دی چې دغه ولسونه، دغه ملتونه د امریکایانو سره د ډیپلوماټیک پالیسی په سلسله باندې کښینی او ورته وایي چې جګړه د حل لار نه ده، بیا نو کېدای شي چې امریکایان قناعت وکوي. د امریکایانو لوی بانه اغلی خادم پروریزم ولو زه په افغانستان کې موجود ولم چې امریکایانو الته حضور درلودلې د کورنی چارو په وزارت کې ولما کله به د یوش د لستون ترتیبول او ورکول نمونه به ورکول د کلو سیمو نمونه به اخستله. نن په افغانستان کې څه بیا د خلکو سره اړیکه لرمه پښتنه ځنې کومه دغه یو شدلی وجود نه لري. یوازې د داهش خراسان په جده د چاغم د پاکستان د پوز د اډو څخه راځي چې د امریکا د په مالی املاتړ باندې حالته فعالیت کوي. بنان ویلی سو چې د امریکایانو حضور په هر ځای کې په حقیقت کې د ترهګری د راپیدا کېدو او د جګړې د اور بلولو سبب سوی دی. زما خپل اوس باور دادی، هیله مې هم داده د امریکا د یو هوښیار ملت په توګه باندې چې ولې ترامپ ترایا ورکړل چې امریکایان د نور په نړیواله کچه باندې د جګړو د تهدید د سیاست خلاص واخلي. امریکا ډیر څه لري، د اقتصاد، د نوې ټکنالوژي، د دیموکراسي په سلسله باندې چې په نور ملتونو باندې خپل ارزښتونه تر ځایه پوري چې د منلو دي ومني، نه د زور په سلسله باندې. ایرانان او افغانان به بیا هم د امریکا د فشار په مقابل کې نورم سره نږدې شي چې امریکا په دغه سیمه کې دخالت وکوي. زموږ په سیمه کې د امریکا یوازینی متحد ګډاګي لاسپورت استابلیشمنت هغه د پاکستان پوز دی. دا پوز د خپل ولس سره په جګړه اخته دی، خپل خلک وژني، شذ ماشومان حلالوي، زندانونه ډکوي، کلی د منځ تخوري. د امریکا د ملاتړ د دغه پوز څخه د امریکا د بل جنایت داستان دی چې په دې سیمه کې خلک شاهدان دي. زما هیله دا ده چې د جګړو داستان ختم شي، بشریت یو داسې وسا ژوند ته راودرومي چې په سر کې د همدغه امریکا وي، ولې بیل جګړې څخه، بیل زور څخه، بیل وسلې څخه، بغیر له دې څخه موږ د اتمی جګړې د تهدید کېدای شي چې ډېرې نږدې مرحلې ته نږدې شوي. د روسانو تهدید امریکایان جدي وګڼي او دا جدید د ټول بشریت لپاره دی، یوازې د امریکا د لپاره.
تشکر. ګرچې ټول خبر دی، ترامپ خو په خپل د لوري په مراسمو کې په خپل وینا کې ویلي چې د امریکا حیثیت او وقار په دنیا کې لوړوي او د دې لپاره به کار کوي. نو تاسو ویلي چې د ټول جګړې او جنگونو د امریکې دي، د سو ملکونو نوم مو یاد کړل، دا چې التام د اوس دی مداخله روانه ده. مگر مونږ چې ګورو زمونږ په دې عمر کې خدای غا جګړه ټول د دینه شروع شو چې د پخوانی شوروي اتحاد سره لخر په افغانستان يرغل وکاو او امریکا د افغانستان د خلکو سره ودرېده. نو دا ټول یعنی دا ټول جنجالونه او شخړې د اغزي نه شروع شو. زمونږ چې په یاد
ویتنام ولې نه یادوي، کوریا ولې نه یادوي، پر چین باندې د جاپان يرغل ول، پر جاپان باندې د اټومي جګړه استعمال چا وکول، تر امریکا جنایتکار حکومت د بشر په تاریخ کې نه دی تیر سوی نستا. امریکا د بشر د غمیز اصلي عامل دی. امریکا چې اصلاح تراله، انسانيت تراله، ټول بشريت انسانيت تراله.
ها
دا زما موقف دی، دا زما موقف دی. تاسو د امریکا کارکونکي یاست، تاسو ملامت نه یاست.
منګم یو اندازه تاسو ته ویل چې دغه شخړه د دیز نه شروع ده، تاسو نور مخکته سابقه ته ورغلی. ښه، په هر صورت
خمو وکړل. تشکر. ما به جز شما میخواستم از نصری صاحب بپرسم که با توضیح محدودیت ها و امکانات که بر سر ایران هست، تحریم ها و قطع فعلی که پول امریکا به افغانستان فرستاده میشه که تا چی مدت است و چطور پایان میفته، میتونه طالبا از منافع ملی افغانستان که حال هر طرف کشانده میشه به خوبی دفاع میکنه، یا ای که هر در هر جای با هر کشور مثل ایران فقط امتیاز داده بره که بقایش تصبه ثابت شده؟
منافع ملی افغانستان حفظ جان، ناموس، حیات مردم افغانستان است. حفظ زندگی آبروماندی نی مردم افغانستان است. کشوری که امروز بیش از 28 میلیونش زیر خط فقر است. همین لحظه که کمک های ایالات متحده امریکا ظاهرا قطع شده، دلار به 84 دلار 84 افغانی رسیده و بازار به رکود مواجه شده و امروز بانک مرکزی اعلان کرد که شما دچار احراز نشین، ما را کنترل میکنیم، ولی معاشات مردم بند شد و در بازار امروز مردم قدرت خرید ندارند. کار، بار و سرمایه در افغانستان سقوط کرده و فرار کرده و متاسفانه افغانستان در بزرگترین بحران قرار دارد که در 100 سال اخیر بود. در 3.5 سال گذشته حاکمیت در افغانستان است که قانون اساسی نداره، دولت نداره، حاکمیت نداره، رهبر نداره، مرکزیت سیاسی از کابل فرار کرده و به گوشه دیگه افغانستان رفته. شورای رهبری که افغانستان رهبری میکنه مخفی هست و متاسفانه با زن افغانستان جنگ و جهاد جریان داره، با دختر افغانستان اعلان جنگ شده، با ملت افغانستان، با تمام دیگر اندیشهای افغانستان، با استادان پانتون، با دانشمندان، با خلاصه با تمام ملت. دولتی که یا حاکمیتی که پاسخگوی ملت نباشه، عرضی خدمات کده نتانه و متاسفانه هیچ چیز نتانه زیر کنترل داشته باشه. جناب حکمت صاحب گفتن که در وقت امریکا 21 گروه تروریستی بود، امروز یک گروه شاید باشه. آیا گزارشاتی که در بریکس گفته میشه، گزارشاتی که در شانگهای گفته میشه، مخصوصا در فرمات مسکو گفته میشه، در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از حضور القاعده، داعش، تی تی پی و غیره نام گرفته شده، آیا رهبریت حرکت اسلامی ازبکستان، نوزت اسلامی تاجکستان، حزب اسلامی اویغورهای چین و ده ها گروه دیگر در کجا هست؟ رهبریت القاعده در کجا هست؟ حلزواهیری در کجا کشته شد؟ متاسفانه دفاع از طالب ها نباید به شکل باشه که منافع ملی رو زیر پا بگذاریم. دولت اداره طالب ها فاقد عرضه خدمات هستند، هیچ نوع مسئولیتی در مقابل ملت ندارن، کار به اهلش نسپردن. متاسفانه مطبوعات آزاد، شورای ملی و نهادهای دموکراتیک در افغانستان ممنوع قرار گرفت. طالب اصلا بر حاکمیت و حکومت کردن نامده، نه توانمندیش داره و نه ارادهش داره. طالب یک گروه ملیشی مسلح شورشی هست که فقط برای بیامنیتی و بی‌ثباتی منطقه ایجاد شده و تمامی گروه هایی را که در کنار خود داره و کشورهای منطقه را تهدید میکنه. به می دلیل است که طالب امروز افغانستان گروگان گرفته، ملت ما را گروگان گرفته، زنهای ما را، دختران ما را، مردان ما را، متقاعدین ما را. خلاصه متاسفانه در همچون شرایط اینا نمیتونن عرضه خدمات کنن و در مقابل این موجی از مهاجرت ها، موجی از فرار مغزها و سرمایه از افغانستان مخالفت کنن یا مقاومت کنن، بلکه طالب اصلا در بازار باز میمانه که هر کس از افغانستان میره پناهش به خدا. امروز گفته میشه که ایران 700 هزار افغان از شکل جبری در 3 ماه گذشته به افغانستان فرستاده، ولی در عین زمان گفته میشه که 700 هزار دیگه با داخل خاک ایران شده. اگر امروز به گفته آقای مزمل، زمان مزمل که در تلویزیون در برنامه گفت اگر دروازه‌های افغانستان باز کنین، کسی بر آزان دادن هم در افغانستان نخواهد ماند. و آقای مزمل کسی است که طرفدار شدید طالبا بود و امروز انتقاد میکنه که شما ظلمی را که امروز شما به ملت ما میکنین در 100 سال کسی نکرده. متاسفانه وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی افغانستان بیداد میکنه، ولی طالب اصلا و جز شلاقش بر ملت ما و بر فرق ملت ما و به حساب در حمایت از گروه های تروریستی هم فکر خود و صدور امو خشونت و امو ارهاب به کشورهای منطقه دیگه کاری نداره و افغانستان در شرایط قرار داده که خدای ناخواسته افغانستان به یک سوریه و سودان و سومالی دیگه ما بدل خواهد شد و در تحولاتی که در منطقه صورت بگیره افغانستان آسیب پذیر است. افغانستان متاسفانه در بازی های کلانی که صورت خواهد گرفت به این شکل ادامه پیدا نخواهد کرد. هم روسا منافع امنیتی خود در افغانستان در خطر میبینن، هم چینایی ها میبینن، هم پاکستان میبینن، پاکستانی که بار بار افغانستان مورد هجوم قرار داد و امی ایران هم امروز برای اخطار دادن برای طالب آمده بود که در تعاملات بعدی باید بی‌طرفی اختیار کنی و الا به حساب ایرمن هایس یک هشدار برات میگم و الا هیچ بحث دیگی در سفر آقای عراقچی به نزد طالبان نبود و به می دلیل هم چون تعاملات کلان منطقه در جریان است، در میدان هوایی آقای نظری، لطیف نظری و استقبال وزیر خارجه ایران رفت. این چی معنا داره؟ به خاطر از این که همین بازی را که عربستان سعودی، امارات، قطر، امریکا در میدان افغانستان میکنند، آمدن سفیر وزیر خارجه ایران برای طالب ها بسیار کدام اهمیت کلان نداشت. دیدارش با ای و او معنای زیر نداره که حتما روابط سیاسی اقتصادی امنیتی بهبود حاصل میکنه. اگر از آقای عراقچی اینا استقبال میکردن با در میدان هوایی پروتکل داده میشد و واقعا استقبال توسط وزیر خارجه طالب ها میبود. بنابراین بازی پیچیده است، ولی افغانستان در این بازی طالب نمیتونه افغانستان به حساب حفظ کنه. اما تو که در سال 2001 فرار کرد، باز هم فرار خواهند کرد، ولی افغانستان و ملت ما یک بار دیگه تباه خواهد شد.
من نتاسی نده با گروه چه افغانستان حفاظت چاپ و موجودیت که دلشی یا سنگ حفظ که دلشی افغانستان واسه به سوشی بی سبرو کو بیرتا به بحثت ایدام آور کو دیره. من نتاسی
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنه اوریدونکو د سپین خبرې یا روکو راست پروګرام درن اوریدونکو مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. نن موږ د دوه تنو کارپوهانو وایس نصیری صاحب ډاکټر حکمت الله حکمت صاحب سره په دې غږ کې و چې د ایران خارجه وزیر د یو هیئت سره افغانستان ته تللی دی. په کابل کې د طالبانو د مشرانو د خارجه وزیر او ملا حسن اخوند سره کتلی دی. په ځینو مسلو غږېدلی دی چې ذکر شوی دی او موږ سره سوال دا و چې نور به څه خبرې کېږي، دوی نور په کومو مسایلو باندې غږېږي، ایران ته څه شی مهم دی او افغانستان ته څه شی مهم دی او آینده به څه. زمونږ دواړو میلمنو خپل نظریات تر ډیره حد پورې سرګن کړل. ما ته دلته یو سوال دی چې مخکې ذکر وشو چې پوتین او پزشکیان ستراتیژیک تړون امضا کړ، دلته چین، هند، پاکستان او بخې روسیه دوی سره خپل منځو کې ائتلاف کړی دی. دغه ائتلاف د امریکا په مقابل کې څومره قوي دی، څومره خوی ګڼل کېدای شي؟ یو او بل، د امریکا خو چې خپل اسکر د افغانستان نه ووته ویستل او ناټو قواوې د افغانستان نه ووتې، امریکا دا خبره وکړه چې کچېرې زمونږ امنیت ته خطر پیښیږي، موږ د امریکا نه د منځني ختیځ نه هر ځای کې چې موږ اړې لرو دا غیز نه موږ کولای شو چې خپل امنیت غم وخرو. دې ته ضرورت نشته چې موږ بیا افغانستان ته ورشو او هلته خپل اسکر ولیږو او وایستو. نو دغه ملکونه د څه شي له امله دوی د امریکا نه ویریږي او خطر لري؟ څه خطر دی په منطقه کې د امریکا نه هغه ته د ګاونډیو هیوادونو ته؟
ډېره ښه پوښتنه ده، یو عمیق تحلیل ته ضرورت لري. زه به په لنډو کې راوسپړم. کوم وخت چې سړه جګړه ختمه شوله، د ګرباچوف او د ریګن ترمنځ فیصله دا وله چې په درې کال کې به د وارشاو تړون د منځ څخه ځي او بیا په تدریج سره د ناتو تړون هم خپل فوجي تشکیلات د منځ وړي، نړۍ به یو سلحامیزه او د درو ډوه اتمي سلاو راټولېدل به تر 15% پورې وسی. درې تړونه وسول چې دغه درې سره تړونه د شوروي د وخت مشرانو او د امریکا د وخت مشرانو امضا کړل. دغه درې سره تړونه امریکایانو نقض کړل. په داسې حال کې چې په 1993 کې د ایلسن سره بل قرارداد وسلو چې ناټو به د پخواني شوروي جمهوریتونه خپل غړیتوب ته نه مني، مګر نن د بالټیک درې هیوادونه د ناټو غړي هیوادونه. بل قرارداد د همدغه ایلسن سره امضا سلو چې شرقي اروپا ته به د ناټو ستراتیژیک سلاوي نه راځي. نن د امریکا ستراتیژیک سلاوي په رومانیا او په پولند کې ځای پر ځای دي. تایوان د چین تاریخي خاوره ده، امریکا هلته پوځي اډې لري، سلاوي ورته ورکړي، چین ته یې نه مني. پس نو د نړۍ ویره د امریکا څخه د هغو سیاستونو انعکاس دی کوم چې امریکا تر اوسه پورې کړی دی. لیبیا کوم سلا درلودل چې عمر قذافي وخت سره په وینو ولړلې او تر اوسه پورې د هغوی ثروتونه امریکایان غلا کوي. عراق کوم کیمیاوي او اتمي سلا درلودل چې هغه وزیر خارجه هغه بدمرغه ناسو په ملل متحد کې ول عراق لري. څه سلا هغه سلا په کوم ځای کې موجوده ول؟ په افغانستان کې کوم تهدید ول؟ زه تاسو ته په اطمینان سره د یو افغان، د یو مسلمان، د یو حقوقدان په توګه وایم، په افغانستان کې هیڅ سیاسي تشکیل د ترهګری ډلې نشته.
کاوغوریان دي دا په پا پاکستان کې دي، که د ازبکستان د جنبش اسلامي ډله ده دا د پاکستان د پوز په اډو کې دي، که دا هیڅ خراسان دی هلته دي. مګر په ورته وخت کې امریکایان څلور پوځي هډې د بی پیلوټو لپاره په پا پاکستان کې لري. ولې پر دغه باندې امریکایانو یو وار اعتراض ونه کول چې د پاکستان پوز ولې ترهګر روزي؟ طالبان د خپل حداقل آینده فزیکی ژوند لپاره دا مننه ده چې دوی ضرورت نه لري چې د نورو ملاتړ وکړي. دا سید چې پاکستان طالبان یو دینی مذهبي ډله ده، مګر څه مجبوریت نه لري چې هغه د هلته عرب او نور وروزي. بناان کچیر په نړیواله کچه باندې د ترامپ هغه شعار چې په تاکونو پر وخت ورکړی و عملی شي، زه باور لرم چې نړی به ډیره مسؤونه شي، د تهدید خبرلري شي، کړکیچ ورامخ راکم شي، او دغه نظامی بودی چې په وحشتناکه توګه باندې مخ په زیاتېدو ده دا به کم شي. مګر که امریکا داسې شعارونه ورکړي چې کاناډا د زموږ یو پنځوسم ایالت شي او ګرینلند ډنمارک پر موږ باندې په زور خرڅ کړي، او د امریکا دپاره د اوپک د تیلو بیا راټیټه کړي او تولید زیات کړي او دا فرمایشونه دي، بیا نو د نړۍ یوازینی بادار امریکا په دغه سیاستونو کې خپل ماتیږي، او په دې کار کې چین، روس، د بریکس هیوادونه، نور هیوادونه لا سره ورکوي. تاسو پوهیږئ چې پر روسیه باندې وحشتناکه بندیزونه لګېدلې دي، مګر روسیا څومره تیل چې اروپا باندې خرڅوله یوازې نن پر هند باندې خرڅوي. نو روسیا خو په دې کې ماته نسوله، اروپا ماته سوله. په دغه اروپا کې چې زه سرناسمه، په دغه بډای هیواد کې سویډن کې د انفلاسیون کچه درو څلور سلنه جګت للی ده، د کرون ارزښت د څلور څخه چې یو ډالر اوس یوولس ته رسېدلی دي، قیمتونه جګ دي، متقاعدینو ته پر وخت باندې حقوق نه ورته ورکول کېږي. دا د اوکراین د جګړې قیمت چې امریکایانو شروع کړله، بایدن شروع کړله، قیمت یې اوس د اروپایانو څخه غواړي. بناً د امریکایانو په سیاست کې اصلاح د بشریت لپاره هغه پیغام دی چې بشریت انتظار لري. دغه هیوادونه په حقیقت کې د امریکا تهدید نه وړي، د امریکا د منځ تلل نه وړي، مګر دا هیوادونه مستقیما د امریکا تر تهدید لاندې دي، تر فشار لاندې دي. دا امریکا ده چې بشریت ته تهدید ده، نه شوروي ده، نه زه د شوروي مستقیم قرباني یم، زندانی کړی یم، په مقابل کې ورته درېدلی یم. الحمدلله چې شوروي نن نشته، مګر تر شوروي د امریکا امپراتوري د بشریت لپاره ډیره وحشتناکه ده. که د فلسطینیانو په طرفداري باندې دوی نه درېږي، همدغه ښاغلي ترامپ بیت المقدس د اسرائیلو د نی په توګه باندې ونه منلی، وره نغللی، سفر یې وته نه کولی. په تیره دوره کې د 50,000 فلسطینیانو د مړینې په خاطر باندې یو اړخ دی تسلیت ویلی دی، د نسو حماس خاطر باندې 50,000 ماشومان او ښځې وژل، او دته دوی د ترهګری سره جګړه وایي. راځي چې یو څو وګورو. زه ستاسو په ټوله معنا باندې پوهاوی کولای سم. تاسو درانه با عزت مسلکی قدرونه ژورنالیستان یاست، مګر دا مه هیروئ چې موږ پوهیږو چې تاسو د امریکا د یو رسانۍ مشخواره یاست. مګر زه چې الحمدلله مستقل یم، تر خدای را لاندې نه د طالب پروا لرم چې ظلم کوي. طالب ته مې ویلي دي چې د انجونو د مکتبونو تړل خیانت دی، جنایت دی، او بالاخره هغه څه دی چې تاسو هیڅکله تاریخ نه عفو کوي.
حکمت صاحب، زه به یو خبره وکړم. ډاکټر صاحب، حکمت، زه به یو خبره وکړم. که په امریکا کې دغه ازادي نه وي، او موږ ژورنالستانو دغه ازادي نه لرلی، تا ته د امریکا کې داخل کې دغه ازادي معلومه ده، نو تا اجازه لرله چې دغه خبرې په امریکا کې وکړي؟ دا د امریکا د حکومت او د دې دیموکراسۍ زور او قوت دی، دا ومني د ټولو سره چې دلته هر څوک حق لري خپل نظر ورکړي. همدغه رادیو د امریکا په پیسو باندې چلیږي، مګر تاسو دلته ناست سي امریکا ته دغه خبرې کوي، وایي چې په دې دلیل، په دې دلیل، په دې دلیل د امریکا پالیسي په جهان کې ناکامه دي. دوی حق ورکړي د خلکو، منګه سید چې په امریکا کې کار کوو، د دې ما شخلو، مګر منګه مطلق ازادي لرو. تاسو دوه قسم د دې لپاره راغوښتي چې تاسو هر یو خپل نظر ورکړئ او غو توازن برقرار شي. منګه بحث ځکه نه کوو چې منګه سوال واچو، مثلا مو بس تاسو دوه ته پریخې ده، کني د بحث لپاره چې پر رادیو کې لري به خلک حاضر دي چې بس کی.
بله بله، مخصوص
من خصم سره خواهش کوم تاسو نه ډیره مننه. بله،
با گفتای سپا جان که ایرم اضافه بکنیم که ما هیچ وقتی از طرف هیچ کسی دیکته نشدیم. باعث ژورنالیست ما صبح مشوره میکنیم با تیم خود، روی کدام موضوع صحبت میکنیم، موضوعات داغ خبری چی است و از کدام تحلیلگر ما دعوت به عمل میاریم که در برنامه ما شرکت بکنن و نظر خود ارائه بکنن. اما نظر شما باعث یک تحلیلگر نظر خود شماست. ضروری نیست که موقف صدای امریکا را او بیان بکنه. هر نظری که شما یا جناب ناصری صاحب و همه تحلیلگرای ما در برنامه ما میتین، این فقط و فقط نظر خود شماست. ما این موقف ما را یک بار دیگه بگویم که بیان نمی کنه. اما پس اگر بریم سر محتوای برنامه،
بله منگه په دې باندې خوشحالی گو چې دلته کارپوهان رشي معلومات ورکی خلکو ته، دوی خپل نظر او خپل تحلیل کوي چې خلک واری پوښي چې دنیا کې څه حال ده. ستا نظر داسې وو دو ناصری صاحب نظر اغه داورو، او موږ ساسي دوړو نظر ته احترام لرو، مګر په دوه کارکونکو په حصہ کې ما صرف هم دومره ارزو کوم چې موږ مطلق ازادي لرو، دلته موږ ته هیڅ شی نه دکټ کیږي، ما شخلو کار کوو دا مو حق دی.
بله، و تمام نشرات ما را گفتم میتونم بر شما با نظرات ادیتری که ما داریم همگی، هیچ وقت یک جانبه نیست، هیچ وقت به نفع یک نفر نیست و به نفع یک کس نیست.
خب
و بر اساس معیارهای ژورنالیسم بین المللی استوار است. پس بگردیم سر موضوع برنامه. جناب ناصری صاحب، آقای دکتر صاحب حکمت گفتن که افغانستان تهدید نیست و بدون شک افغانستان وضعش رو به وخامت رفته میره. چگونه چه راهی میتونه که افغانستان از بنبست فعلی نجات بده؟
برگشت حاکمان فعلی به منافع ملی، واقعا از راه زور و غلبه نظامی و سلاح و جنگ و انتحار و انفجار و کشتار و زدوندهای استخباراتی اینا به قدرت رسیدن. در 25 سال ایجاد از اینا، تمویلشان، تجهیزشان و اهدافشان بر ضرر افغانستان بوده و امروز هم کوچکترین التفات به مردم افغانستان، به سرنوشت افغانستان، به زن افغانستان، به مرد افغانستان و هیچ کس نداره. و تا زمانی که یک گروه ظالم و یک گروهی که از نظر فکری، از نظر دانش دینی، از نظر دانش مدرن جاهل هستند و اینا برخلاف اساسات دین مبین اسلام، بر اساس ارزش های دموکراتیک، بر اساس ارزش های بین المللی و میثاق ها و کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی قرار دارند، افغانستان زیر سلطه خود دارند و به زور تفنگ و انتحار و انفجار میخواهند باز هم حاکمیت کنند. متاسفانه تا زمانی که همچون گروه با قدرت باشه، منافع ملی افغانستان، سرنوشت مردم افغانستان زیر پا هست. در دباد به مسئله معاش دلاری که پیشتر یک مسئله گفتن، شما اگر صدای امریکا دلار میگیرین، رژیم سابق از ایالات متحده امریکا ماوار مثل که امروز طالب ها میگیرن کمک میشدن و سالانه تمام بودجه افغانستان، بودجه نظامی و
دیر مننه وایس ناصری صاحب محترم، دیر معذرت خواهم، د خبرون وقت ختم شو. دکتر صاحب حکمت تاسې نه مننه، ناصری صاحب محترم تاسې نه مننه معلومات و نمو، ان شاء الله این د خبرون که بیا خیر سره
حتما. از هر دوی شما هم تشکر میکنم و از بیننده های محترم. برنامه بعدی ما روایت امروز است که ژیلا نوری هم کارم خدمت شما تقدیم میکنم. خداحافظ.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
احمد سرجیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کنگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.